سلامونه ستړي مشه په کابل کې د شپې 9 بجې شوي د خبرونه ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کوم زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازاد رادیو فرهنګي مجلې ته څنګه شوې ده خو خبرونه او راپورونه به هم در ته پکې ولرو پیل به له خبرونه وکړو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ وایي د پایدار اصول د غراز د اساسي حقوقو وسادو لپاره د افغانانو ملاتړ کوي غلی بینټ نن سهار په ټویټر د کوشنی اختر د مبارکۍ په پیغام کې ویلي اختر د شکرانې او زغم درزښتونو لپاره زموږ تعهد څرګندوي نن په افغانستان او نړۍ په اکثر اسلامي ودونو کې د کوشنی اختر نوملي ورځ و دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثریت وګړي وایي د بیوسلې او د خراب اقتصادي وضعیت لامل دې اختر ته سم تیاری نه دی نیولی د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو وګړو ته رسیږي چې 6 میلیونه یې له قاطع یوګام واټن لري د افغانستان په خانه ولسمشر حمید کرزی وایي د نجونو پرمخت تعلیمي مرکزونو د دروازو تړل او د خزو له کاره منی کول د هیواد پرمختګ او پارسان بسیاین پولاندې لوی خندې خغلی کرزی تیر شپه د کوچنی اختر په مناسبت په یو لوړ ټویټونو کې له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره د خونځي او پانتونو دروازې پرانیزي او د کارکونکو خزو درستنیدو لپاره زمينه برابر کړي روس له هغه چې طالبانو د 2020 کال د گیس په 15 منټه پر افغانستان واکمنی اتر لاس کړه لشبګم ټولګي او پورته د جون پر مخي د خونځي او دروازې وتړلې بیا یې د 2020 کال په سپټمبر کې د طالبانو حکومت د پانتونونو دروازې هم د جون پر مخ وتړې د افغانستان د ملي مصالحې د اعلی شورا په خاني رئیس عبدالله عبدالله رش په هم په ولور ټټونو کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د شتو ستونزو د هواري لپاره اړینه ده چې د خلکو اساسي غوښتنو ته پاموشي الکه د جنو او خزو د زدکړې او کار حق د تیر کال په سپټمبر میاشت کې د طالبان حکومت پر افغانو میرمنو په داخلي او بهرني او غیر دولتي ادارو کې د کار کول بندیز ولګو بیا یو نماد اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې هیڅ افغانه میرمن له دې سازمان سره د کار کولو حق نه لري د طالبانو حکومت ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د افغانو میرمنو د کار کولو بندیز د افغانستان داخلي ارزښتي مسله ده او ویلي دي چې ټولې خواوې باید د دې عمل درناوی وکړي دا افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیر کیرن ډیکر وایي دا او د هغې ټیم په نورو حکومتونو نړیوالو سازمانونو او خصوصي سکتور کې له نورو اړخونو سره د سولیز او سوکاله افغانستان د تحقق ملاتړ کوي داسې افغانستان چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي میرمن ډیکر د اختر په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې د هغو زرګونو نارینه او خزینه ومننه کړې ده چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره ای ځانونه وقف کړی دي ملګر ملتونو ویلي په غیر دولتي مؤسسو او د ملګر ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو د کار مخنیوي د بشري مرستو رسول لپاره د دوی کارونه اغیزمن کړی دي او د اوکرين پاوز نن ویلي روسي د سختو زیانونو لګاللو سره سره د اوکرين پر ختیځ خار بخمود خپل پوزي عملیات شدید کړی دي په همدې حال کې پر کیف او پولواتا سیمه د بيپلو ټالوتکو حمله شوې دي چې زیربناو ته زیانونه اړولې دي بلخوا د اوکرين متحدان د اوکرين ځواکونو ته د اضافي پوزي ملاتړ برابرولو لپاره په چمتووالي بوختي د کیف پوزي ادارې مشر سرهي پوفکو نن په ټلګرام ویلي د اوکرين هوایي مدافع تیر شپه د کیف پر فضا په ایران کې د شاهد په نوم جوړ شوی اته بيپلو ټالوتکی کشف او وشتل دي نن د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کوشنی اختر نوملي ورځ و یو شپې افغانان وایي سږ کال اختر به خوند دی او د پوخا په څیر په کې شور نشته دوی د سګنی کوشنی اختر به خوندي د افغانانو اقتصادي ستونزې او فقر یادوي تفصیل په دې راپور کې
په خارونو کې د موټرو د تک را تک شور خو میشت وګړي د اختر د به خوندي کیسې کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم کوچنی اختر خو یو شمېر افغانان وای د اختر د تیر په چیر خوان نه لري د تخار ولایت وسیدونکو فریدون وای کوچنی اختر په داسې حال کې راورسی چې خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي هغه ځادی رادیو ته وویل
یاد د سل هزار سو چار چرو غړی تلای سي مګم د خلکو اقتصاد مجرد چې د اقتصادي وضع خراب ده، پیسې نشته، کاروبار نشته، اختر په پیسو ښکاري چې پیسې نه وي نو اختر چندان خوند نه لري.
د زابل ولایت اوسیدونکي جمعګل به امنیت له پخواخه غني، خو په وینای د خلکو مینه له اخترونو سره کمه شوي. د هغه په خبره ډیری کسان فکری سکون نه لري.
نن کوچنی اختر اول ورځ ده، تیر اخترو سره تفاوت او توپیر شته. یو اساسي توپیر دا ده چې تیرو کلونو کې اخترو به ښه جوش او هغه شوق مستی پکې و ډیره و، نو اوس نسبتا هغه شوق مستی بیروبار نسبتا کم ده. تعداد خلک د فقر په اساس نشي کولی چې مثلا اخترونه یا سګنۍ کوچنی اختر طریقه
باید ول منزل شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو خوشبو بیا وایي چې په تیر وختونو کې له خپلو ملګرو سره له اختر دوه ورځې وړاندې د چکر لپاره چمتووالی نیوه، خو د هغې په وینا چې په دې اختر کې پارکونه بند دي او د چیرته تک لپاره هیڅ اراده نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
باندې لکه لاړ شو یو چیرته چکر لپاره، خو دلته چې دا پارکونه هم بندي نجونې لکه ځینې کورنۍ اجازه نه ورکوي او هغوی هم نځي. ما سره لکه تفاهم داسې برابر نه دي چې لاړ شو هلته که طالبان ونیسي او که مونږ ویسو یاسې، نو داسې ستونزې ډېر دي ځکه دلته پارکونه بند دي او رستورانتونه هم بند دي.
سعودي عربستان د اپریل 28 د جمعې ورځ د کوچنی اختر لومړی ورځ اعلان کړه. د عربستان د اعلان سره د طالبانو حکومت هم تیر شپه د افغانستان په وخت شاوخوا 10 بجې د جمعې ورځ په افغانستان کې د اختر لومړی ورځ اعلان کړه. له بلې خوا به یو شمېر پخواني سیاسي چارواکو په خپلو اختریزو پیغامونو کې د طالبانو له حکومت نه غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د دوی په اختریزو پیغامونو کې تر ډیره په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره په جدي کار کولو ټینګار شوی. د طالبانو مشر ملا حبت الله خون بیا په کندهار کې د اختر له لمانځه وړاندې وینا کړې او د وینا ډیره برخه په افغانستان کې د اسلامي نظام پایښت ته ورټولوه. هغه ویلي په افغانستان کې هیڅ کفري قانون د نافذېدو وړ نه دی او که نافذ کېدو لپاره یې هڅې کېږي په وړاندې به یې جدي ودرېږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هیوادونو له ځانګړو استادو سره د دغه سازمان د سرمنشي د غونډې هدف به د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل نه، بلکې په افغانستان کې د شتننګونو د هواري لپاره د اجماع پر رامنځته کېدو متمرکز وي. دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال ویاند فرحان حق د پنجشنبه په ورځ په یوه خبری کانفرنس کې خبریالانو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د سشنبه په ورځ وویل چې دغه سازمان په پام کې لري چې په راتلونکو ورځو کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر شرایطو یو کانفرنس جوړ کړي. تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افغانستان په اړه د دوی غونډه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو باندې متمرکز نه وي. دغه سازمان د مرستیالې ویان فرحان حق د پنجشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دغه غونډه چې ټاکل شوې د مې په لومړۍ او دوهمه په دوحه کې جوړه شي، په افغانستان کې د ستونزو د حل لپاره د یوې اجماع پر رامنځته کولو تمرکز کوي.
د می پاول او دوهمه دوه کانفرنس د طالبانو پر رسمیت پیژندلو لپاره نه دی، او موږ نه غواړو چې په دې اړه کومه اندېښنه شتون ولري. دا غونډه چې په یو بند او خصوصي چاپیریال کې ترسره کیږي، موضوع د موجودو ننګونو په اړه د واحد اجماع رامنځته کول دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش د طالبانو لخوا د دغه سازمان په دفترونو کې د ښځو د کار له محدودیت وروسته د بیلابیلو هیوادونو د ځانګړو استازو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې غونډې کوربه بوي. تر دې مخکې د ښاغلي ګوتریش مرستیالې امینه محمد د سه‌شنبه په ورځ د امریکا په پرنس ټاون پوهنتون کې د افغانستان په اړه د یوې ځانګړې غونډې د جوړولو خبره کړې وه، چې د هغې په وینا د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر شرایطو به هم خبرې وشي. میرمن محمد محمد وویل نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي او کنه، خو د ده په وینا پر دې موضوع باید خبرې پیل شي. هغه څه چې د افغانستان دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. خو د سیاسي چارو کارپوه تمیم ماسی په دې نظر دی چې طالبانو د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې د دوحې د هوکړې خلاف عمل کړی. هغه څه چې د ده په وینا د نړیوالو لخوا د دوی په رسمیت پیژندلو مخه یې نیولې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
حکومت طالبان د مانا ویلی که قدرت د کابل به دست گرفتن
طالبان له هغه وخت راهیسې چې حکومت یې ونیوه په دې لټه کې دي چې سیمه او نړۍ په رسمیت وپیژني. خو د دوه کالو په تیریدو سره هیڅ هغوی د یو مشروع حکومت په څیر په رسمیت نه دي پیژندلي. د دې لپاره چې هغوی د یوې سیاسي معاملې په بدل کې په زور او د دوحې تړون په خلاف قدرت ته ورسېدل او اوس هم قدرت انحصار کړی. ورسته لدی چې د ښځو ضد سیاستونه لري او همدارنګ هغه فشارونه چې د ملګرو ملتونو په دفترونو او انجوګانو راوستي ټول د هغه تړون په خلاف دي چې په دوحه کې لاسلیک کړی و.
تمیم اسی زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو لخوا له افغانستان څخه د وتلو په اړه هر ډول پریکړه چې کیږي مسؤلیت به یې بیرته د طالبانو پر غاړه وي، ځکه د ده په وینا له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو په وتلو سره به د افغانستان پر خلکو یو نه جبرانیدونکی اقتصادي او بشري ناورین رامنځته شي. د ښاغلي اسی په وینا له افغانستان څخه د ملګرو ملتونو په احتمالي وتلو سره به یوازې افغانان قربانیان وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دوحې د ناستې د ترسره کولو او د هغوی د بندیزونو د لغوه کولو په اړه وپوښتل، خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. طالبانو د ښځو پر زده کړو، غیر دولتي ادارو کې کار، سفر او نورو محدودیتونو تر څنګ د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم له کار کولو څخه منع کړي دي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د اختر په ورځو کې اختری ورکول یو لرغونی رسم دی چې اوس هم تر سره کیږي. اکثره د اختر په ورځو کې مشران پیسې، ډالۍ یا خواږه کشرانو ته د اختریزې ډالۍ په توګه ورکوي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي د اختر په لومړۍ ورځ کشران د مشرانو لاسونه ښکلولو ته ورځي او له هغوی اختری اخلي. په دې راپور کې مو همدې دودونو په اړه خاطرو ته کتنه کړې ده.
اختر چې د مسلمانانو له جشنونو څخه یو دی په بیلابیلو دودونو او رواجونو سره نمانځل کیږي. د اختر په ورځ اختری ورکول یو له هغو دودونو څخه دی چې په افغانستان او نورو ډیرو هیوادونو کې هم شته. دا رواج داسې دی چې د اختر په لومړۍ ورځ د کورنۍ ټول غړي د مشرانو لاسونو ښکلولو او مبارکۍ ته ورځي او په بدل کې پیسې، خواږه، جامې او نورې ډالۍ د اختری په توګه ترلاسه کوي. یو شمېر افغانان چې په تیره کې په اختریزې ډالۍ ترلاسه کولې وایي جالبې خاطرې ترې لري. د کابل اوسیدونکي خاتون وایي
دوران ظاهر خان گرفته که خانه ما بسیار
د زرشان له وختونو زمون کور ته خپل وان ډیر راتلل. زمونږ اخترای به یو روپی یا یو قران و وروسته د داوود خان په وختونو کې مو 15 روپی اختری اخیسته. د کمونستان په وخت کې مو هم اختری اخیسته. شمیر لږ ډیر شو. د مجاهدینو وخت کې مو هم اخیسته. ورو لویان شو، زاړه شو، در مسیانو تختنان شو. خو اوس ماشومان ته خلک دوم راخترای نه ورکوي. یوازې نږدې خپلوانی ممکن ورکړي.
یدي میری کاز اگر اواز ګم شه
د هرات ولایت اوسیدونکو که فرشته وای ل اختری اخستلو او اختری ورکولو خی خاطری لري.
یو خجلو خاطر وایم چې ماته اختری راک دیول اس نه اختری وخت د پلار مورسخه بیرته د منه مغه اختری بیرته لار ما کوچنیان ته خپل خورانه دا ورک.
د بل خولایت اوسیدونکو لطیف وای دا رسم د دوی په کورنۍ کې د ماشومانو لپاره دی او ماشومان ته اختری ورکول کیږي.
دیدادان مخصوصا برای اطفال
د اختری ورکول په ځنګړي توګه د کمور ماشومانو لپاره دی. دا رسم په کلیو کې ډیر وي. د اختری ورکول ترڅنګ ځینې نور سرګرمۍ لکه هګۍ جنگول یا مردکی یا هم تشلی ګټل په ځینو کلیو کې رواج دی.
د یادونه دي چې په افغانستان کې په کوچنی یا د روژې اختر او په لوی یا قرباني اختر کې د اختری اخستلو او ورکولو ترڅنګ نور رواجونه هم خلک پالي، لکه نکروزې کول، ګاونډۍ ته خواږه ویشل، کوژدنو ته اختری وروړل، د خپلوانو لیدل او داسې نور رواجونه چې په دې کې ډیری اوس د بیلابیلو ستونزو له امله پیکه شوي دي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشد د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی خو د یو شمیر افغانانو په خبره د ټولنیز رسنیو پرامنځته کېدو د اختر ورځو د دود پکې شوې دی د دوی په وینا اوس مهال د ټولنیز رسنیو لاره د خلکو ترمنځ په خانه مینا او تاګ راتګ نه دی پاتې خو په بهر کې مشت یو شمیر افغانان بیا ټولنیز رسنی ګټوري بولی دا راپور درته لرو خو د دې راپور تر خبرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي رادیو فرهنګي مجله درته لرو تاسو نه غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري
نن د کوچنی اختر لومړی ورځ ده له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل خو اوس هر څه بدل شوي
په خو چې موبایلونه نه و ډېر ښه وو خلک به راتلل په اختر کې له لیرې ځایونه به راتلل د ولایاتو نه به راتلل او مونږ ته به معلومه هم نه وه چې څوک راځي مونږ به تیار دیګی پوخ کلچې هر څه به مو برابرې کړې اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورسره کمه شوې ده د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله نه کله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو لالارې هم د اختر مبارکي ورکړي
زما خپل فکر دا رسیدي چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي غوی دی د دې پر ځای چې میسج لالارې یا پیغام لالارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي ځکه چې دغه ورځ په کال کې اوازې دوه درې ځلې وي نو خدا یو بلوبونی خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي خلک چې له یو بل لرې دي مسافر دي په نورو وطنونو دي هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي د ده په خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد د ښکارندوی کوي ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کیږي
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ پر اتک سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخوانی دودونه ژوندي وساتي د دوی په وینا اختر یو فرصت دی هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري لکه اختری وړل د اختر د سرخان جوړول د اختری ورکول او اخیستل او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ را تګ دی
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په غزنی کې د قران کریم نندارتون جوړ شو وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري او لدی به مو هم خبر کړو چې د قران شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی نجیب منلی یو شمیر بهرنی شیرونه شپړلی دا کتاب چاپ ته چمتو شو. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یو پیغله سانی ولې د کمره لخوا راغلی ستا د مینې افسانه یې تبرین غرته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځي او د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو یې نه ورته کمپیوټر ته انتقال کړو بیا په دې ترین کړو.
دا عکسونه د اخیستو له یو هنرمند سره شخېدلې یم چې عکس څرنګه شراتي.
عکس باید په درې قسمه تقسیم شي چې مهم شی دغه نقطو کې باید ووسی.
ورانی په واوري چې په غزنی کې د روژه مبارک په ورستیو کې د قران مجید درې ورځې نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دین نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شوی قران کریمونو لاند تاریخ ختم شو. قران کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کانو، پوستکي او داس شیانو لیکل کېده چې بیا ورسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه څلور سو درینې وکاله مخکي د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې څخه باندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. لدی دریمه نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خبره شوه. دا چې د قران کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتینی ژباړه و. د قران کریم څلورمه نسخه بیا جرمني يهود ګوستاف فلوجل په 1340 کال کې خبره کړه. تر دې نشته یو پیړی بل نسخه نه ده چاپ شوی. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قران کریم نه چاپیده چې اکثر دینی عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلي چې دینی اصول اجازه نه راکوي چې قران شریف چاپ شي. خو وروسته لکلونو د ابراهیم هلهنغاری پونم یو کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړ کړه او دینی عالمانو واڅول چې دته اجازه ورکړي چې قران کریم چاپ کړي. لکلونو کلونو جربه سرسته جنی دینی عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې بل قران کریم پرته بل څه نه خبري شي. څه باندې نیمه پیړۍ به قران کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نشو. یو ولایت ده هم چاغه وخت عالمان په یو خل نه وو چې په کوم رسمن خط په قران شریف خبري شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتی وتوانیده چې قران کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قران کریم د پانو کیفیت شنو وروسته بیا د مصر پاچا احمد فؤاد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتی چاپ شوی قران کریم په شکاغه خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دینی عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ له هغوی سره یې سلام مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نشي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قران کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قران کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبوعې چاپي نسخې په ښه صحافت په ښه کاغذ او ښه پوښ خبرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جماعتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبوعې 300 میلیونه نسخې خبرې شوې وي. روانه اونۍ په غزنی کې د قران کریم درې ورځنۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قران کریم د چاپي نسخو ترڅنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسمي راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قران شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار آزادې رادیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستای. نوموړی وایي د یاد نندارتون مخه د قران عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات تر ترلاسه کول دي.
د روزي مبارک میاسي په ویاړ د قران کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه خطي او غیر خطي قران کریمونه نندارې ته وړاندې شوی. هدف مو له یاد نندارتون څخه د ځوانانو، محصلینو، شاګردانو یا په ټولو کې د مسلمانانو خپل الهي او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار زیاتوي په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولی او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکری وشتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګني. رحمت الله مرجان خیل دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی سي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارک میاشت کې د قران کریم د نندارتون پلار باندې چولې او د دې ترڅنګ باید نور پروګرامونه هم پلار باندې واچوي ترڅو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپمې وي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قران عظیم شان درې ورځنی نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرې او سندرې په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخیدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پېړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډیکلومه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي ورسره زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسې به خوشحالي وا؟ شپه دې راشي، وخت دې پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. لاسونه یو بل ته ورکړي، مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پله لاندې د تلپاتې نظرونو ستړی سپی دی چې بهیږي. شپه دی راشي، وخت دی پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه پاتېریدو ده، مینې زی درومي. ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې. شپه دی راشي، وخت دی پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیږي، شپه دی راشي، وخت دی پوره شي، ورځې تیریږي، زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوري کړی وو. د شعر ترڅنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه شاغلی منلی ژباړلی دي او د خبرې او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې شاغلی منلی په کابل کې ژباړلی دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
ما د دې په خوانه ځینې شعرونه ژباړلي وو. متفرقه غوندي بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوروره وه خیرونه بار خواته تلل یو نظر راولوېده چې دغه ژباړه چې ما کړي دي که دارګې پراخې کړم او بیا اخر مې یوه طرحه فکر ته راغله چې د 500 قارو د 500 شاعرانو شعرونه راټول کړم نو بیا مې همدغسې وکړل او بالاخره دا شی تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه وسه په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي.
خدا ناروغي حالات وو فکر کوم چې دا یو ډول پلاتې غوندې او حالات وو چې تکه څو چې پلاتې وای نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت هم وو او د ناروغي کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالات وو.
تاسو په دې ژباړو کې لنورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان مې چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډېره اطمینان پکې نشته. طبعا په خپله مې چې څه زده وو هغه وو او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګلیزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې نه ژباړلي دي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي او انګلیزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده په دې وخت کې. هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې اوس هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. بیا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه،
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځین شان ژباړلې دي، پخوا مو ژباړلې دي.
په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه، یعقل نور ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه چې په خپله پوهه پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه نه پوهېدلم هغه مې د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دی چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د روباب کلمه تاسو ځای کړی ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده، څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړل لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر عادي عقل وږم ولري. د خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې پرېږدم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو د فکر کاو چې لوستونکي د شعر د غژباړه د احساس کې لکه د خپل ژبه شعر شي؟
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کې چې دا شعر دی په خپل ژبه کې، چې شعر ورته ونه شوې له هم د عقل دومره احساس کې چې دغه شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړی چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړې هغه رنګ او بوی پکې کم کړم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یو برخه مو ترې کنډو کړې ده لري کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې. البته ډېر داسې شعرونه یې زما سره راغلي چې زما خوښېږي او په پښتو کې مې مادر وطن ده پیدا کړې د هغې نه تېر شوی یم او په ډېرو شعرونو کې لکه مخکې مې چې ویلې کله کله د اصل متن نه مې یو تفاصل اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړون کې هغه شعرونه ژباړې سي د فکر کوي سي د دې ژباړه اسانه وي. تاسو په دې پسې ګرځېدلی یاست او کنه؟ په ورته وخت کې مو لډیرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده.
دوه خبرې دي. یو په هغه ژبو کې چې زه په خپې ګم او لټول په کې ته اسانه وو هلته مې شعریت کې پسې ډېر هڅه کړې ده چې د شعریت هغه خپو کې جوابته اوسي او په هغه ژبو کې چې زه نه په پلمه یا هغه د بیا چې موږ د وسره ډیر آشنا نه وو هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستې دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر آشنا لرم نو څه چې مخته راغلي هم هغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کې مې یو سوال دی. مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قاری او بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبه باندې مې اتکا کړی ده لکه چنئی؟
نو هدف دا و چې ډیرو هیوادونو ژبې دا وخت شي یوازې قاری مطلب نه وي کنه د ډیرو ژبو بلګری پښتو کې موږ د ژباړ برخه ده کوم لرو او د بیلابیلو هیوادونو بیلابیلو ژبو د شیرین نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کو. عابد سپوشمی خپل یو نظم په خپل ژغ ازادي راډیو مجلې پروګرام ته راستولی. له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي پکې ښکاری د درد څړکې غرونه نه وای سندرې انسان خور پکې کې کړي کې ګلستا په ورېښمین زړه کې د ډبرو سختی ښکاری زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پای هغه ځوان ګورې مین دی زیړ لونګ یې دی راوړي د ګورګورو مینه غواړي د چا سترګې ترې نه ورکې یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي ما د کلی له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
شاکس څنګه واخلو کوم عکس شدی مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یو متخصص نظر او تجربې در سره شریک کړم خوسته ورزو په دې بلایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړي اخلي دا غو ماشومانو عکسونه چې شونځي ته ځي دوی د هڅې کال په پیل کې شروع کړي د شغلي ځلاند څخه به واورو چې په کوم ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
خوست مرکز په شمول په ټول ولسوالۍ کې اکرسینه پلاړو چې په کې د یاتس خاني سہولت نو مثلا خلکو نشو کولای تر څو خار تر څو دی او کې یا غزای تر شي تر څو خپل مشمان بوزي او ال تاسو ورته واخلي او کوم ځای سمې
تاسو ول چې دا هڅه مو پیل کړل تاسو سره نور کسان هم شته
موږ یو د خوستی ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمیر تر 500 ځوانانو رسیدي. مختلف برنامې لري په ښار کې، هم په ولسوالۍ کې، د معرف په برخه کې، د نشه یي موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، په ټولنه کې د مطالعې د دود په برخه کې مختلف برنامې سرته رسوي.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر وو چې هغې راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ وو چې مثلا دغهاخته کاغذ وو چې همدغه ځوانانو ترسره کړ، دغه مصارف همدغه ځوانانو.
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
چونکه باید ووایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا دي، ښوونه په روزنه په برخه کې. مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واس نه درلودو، یا د بوټانو واس نه درلودو، یا د قلم کتابچې واس نه درلودو، یا د صابونو واس نه درلودو، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځي ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د ده تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي، تر څو دغه فکر ځوانای وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي، او د ټولنې پرمختګ سبب ومومي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما هم دغه ټوله پروسه ما مخته بوله، مثلا په کومه شول چې په ګوښه ځون په یوه ورځ کې تر شپږو سوه ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دي په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمېر تر شپږو زرو پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاست؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستي چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه کنه مخکې دینه چې څه جواب وایم، له دینه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نه وخت پیغام ولیکل چې مو غواړم چې دا ډول یو نوښت سره وکړم، خو مثلا دغه اکثر خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیرځونه مثلا یو منفي اړخونه و چې دغه د تاسو د یادو نن په تاسو سره ورته غوښتل چې تاسو سبا ته کتابونه تاسو ورته یې دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اړخونه. په دویم قدم دغه و چې ډیر خلک مو کو تشویق کړو، همغای کړی، ترڅو کاپ همکاري مې کړې، هغه یو مثبت خبره نو که تاسو نو ګوښ تشویق شو د مثلا د پروګرام مختلفي دا اکثر څه په وخت کې ځکه د مشرانو څخه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې مثلا یوسف ونان په جریان کې چې کلی مشران او چې مثلا سبا ورځ موږ دغه خول دغه کلی ته درځو، هغه مشرمان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کړي، تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوی دي چې مال ماشومان عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، یې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په شاپ کې ایډیټ کړو، یې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو، ډیران ماشومان سترګې کږي دي، چا نظرې ته لاس نیولی، مثلا مختلف ماشومان دي که نه سترګې یو خوا ته بل خوا ته اړولې دي، نو دا اسمان تکرار دي ځکه ماشومان شمېر ډېر دي، سړی راحت هم دغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله جلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستي عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څنګه کې د تخنیکی چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د پدې هیواد کې زده کړې کړې دي، او د عکس اخیستو په برخه کې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې تجربه چری لمړی بتری دا وورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستې دي.
فکر کوم صد د اتیا زره تر سلو زره عکسونه مې اخیستې دي.
څو کال وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډیر عکسونه مې اخیستې لغه مې مخکې د کیمرو چې غفلمونه لري کنه په هغه مې اخیستې د خطر سره د خرڅ او دغه ډیر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کال وشول تقریبا؟
درویش کال نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کال به یا په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیسته؟
د چک جمهوریت ته راغلم په 1998 کال کې و په 1999 کال کې مو کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته تر راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل.
وو مخکې لغه نه مم دغه و
شوقو
ډیر علاقه مې درلوده. ما پلارم لګ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپل کیمرا درلوده
په افغانستان
کې. ما تقریبا وو اته کلنې نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم سپکې نه و. ما کوشش کاوه سه پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خدل ز عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقم کادر جوړ کم کوم چې عکسونه واخلم رقم عکسونه واخلم ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ورسید چې کیمرا لمانه ماته شو ډېر عکسونه مې اخیسته. اخر پلان مې پوسټ ز کیمرا ماته د پښتنه کې د چا ماته کړې څنګه ماته سوې تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته لدرس دغه سو بیا مې ځان
اقرار وکړ په کار خنډ
اول په کار سو بالغه تشویق کړم او ویلې چې اورخ سپ کار وه سوخت لاکس واخلې فلم په تواخلم به زه به درته ترخمي د کیمرا ایریږي او ترخمي عکس واخلې د پرابلم ورکه دی لا کسې کوله
هغه زړې کیمرې اوس پیچلې نه
ډېر پیچلې وي اوسنی کیمرې ډېر راحت دی دلخر تیوینې سه یو صحنه کې سه ډېر تیارې ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجور توای څورتوي څو ته ضرورت نه لري خپل کیمرا توای سه د عکس روخانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي ته خپل کیمرا کې اوس وینه او کوي سه غون کیمرا عیار کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وای او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړ توای یا سیف شور توای سه تاول بتله ال ته بده هغه سويچ ک او برته ویل سه ته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا
رنا سم
سی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوټوماتیک یا اوټومات اپشن لري زیاتره کیمرې وو کوم دلو دلې څنګه وای نه دا سي عکس درته دقیقې ایا رئیس په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي سدنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي
د نوو کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چیزین موبایلونه ډېر عالی عکس اخلي څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوټوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې د عکس سره رقمي او کی سره رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي زیاتره کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي زیاتره کسان لهونه کار اخلي او د دې لخرې ساده وسنې کیمرې ورکې دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي دا غټې کیمرې سدي چې سړی او چیرته وو باسي خلک ویني چې یا وکاس ده او هغه خلک د طبيعت نووزی فکر یې چې کاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعت حالت وزي عکس
وزي وو
او وسنې کیمرې وړې دي
او دا خلک فکر کوي چې دا د سړی ده دا کاس ده دا عکس اخلي د نو یو تورست ده یا د سړی دل خاطر دا وړه کی کیمرې اوس ډیر رواج شوی ده
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کله چې کیمرې ته ولاړم کې څو کوي چې عکس ته اخلم نو د ست ځان سره جوړ کمه ته ودرې چې عکس می سم راشي اما که چیرته می پام نه وي طبي راځي عکس طبي واضح خبره ده دلته یو بل شی ده یعنی د پیچلو کیمرو یا هغه کمرې چې لکه دا وړې کمرې چې نوی راخلي چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکسپو کوالټي کې څومره فرق
دا دې وسانه کمرې دا زیاتره سټینګونه ته کوي چې خپل د آکاس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه ملي مودم لري مګم دلته ته کوي چې زیاتره شان خپل تغییر ورکړي خپل غواړي صحنه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی یو عالی عکس صفات سړي
د عالی عکس صفات درې سیس زه خپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقه می قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زه غته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغي صافي بخيراني زه غته ګورم د عکس څه داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري چې چرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی چې چرته په طبیعت او په صحنه کې په تیار ځای کې یا فرزن کده خپګان حالت د سبوتیال ته چې وڅوي یا فرزن یوونه هغه سیخنه کې چې سوي یا فرزن غروب نه وي ماشامي چې یو څل مرلوې دلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مولا داستان دغس یا داستان در سلدی اکثر سمرش
بلکل که شعرم ده تا وکلا باید دم دغا شعرم په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی یا سرای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې چې سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا دغه مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابقې
هم داسې
یعنی کدی یا دا خپې دا فضا هم خپې
چونکه
درک یې دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بل انسان پرته نن سبب د دې لپاره چې دا کامرې ډیر زیات شي د موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي کایو منظره فرندې وسیند عکس اخلي دی و غره عکس اخلي دی و شار عکس اخلي پدې کې فرندې شار عکس اخلي کمال کوم شته وګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داس شان رانیسی سی مثلا زاکس اخلم دی خار اکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا اکس که رغلی نیم بیرون ده یا مثلا براکس یا سرای یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا رغلی پا اکس که یا وطلی ده مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سرای کوشش که ایسی اغا شخص یا دغه تلار سی دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاکته سم چې خلاص خواتان د مرکز خواتان ورسي ته سي ویني سي سړی چپلاس خواتان لاکس نوځي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دا رسې هغه سي عکس تقریبا د یو درم جای کراسي ته نه د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شي هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې دا چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي
کنه منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه دا
او هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کی باید
یعنی راسل مهمه ده
راسل
کاروانی
او ډیر مهمه ده دا عکس سه په درې قسمه ته تقسیم کې
هغه
خط سه دقیقه ل عمودی او افقینا به حساب دوه خط باسه یعنی تقسیم په درې قسمه ته یعنی دوه خط تل دي کنه یا عمودی او افقی دا دوه خطونه سه عمودی او افقی دقیقه استقسیمه هغه جا کې سره دوا خاتونه په حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي چې انسان اتبي عادت یا مغه دغه ورکړ سوي د سمات ګوریا توجه نيسي دا باید په نظر کې ونيسي
دا هم مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځینې عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارزته پام وکړي څنګه
نظر په لغشینې سي عکس محل نظر په غوړ تل پاره چې مهمه دي. بعض شیان دي مثلا یو مانی یا مثلا یو چی وګړه ده هغه باید سړی وګړه واخلي. داسې سره مثلا کا پارسې اخلي هغه نو نیمه مانی نشته او د ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځنه پروا نه لري چې هر یا عمودي یا
هغه مهم نه ده عمودي
نه ده نظر په
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کې کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او دا وړه د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته سفره تر وخلې که وړه مثلا د انټرنیټ کې واچه نو دا عمودي یا پورټریټ لخنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
ځکه چې خط هم دسته
و خط هم دسته دا کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسته دي
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړی هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده وای هنر د څه لکه مینا انسان نشته شي کولای لیکن دا کولای شي او زه فکر کوم عکسونه هم دستي عالی عکس تشریح سخت ده انسانی تشریح کی لیکن درک آسانه ده هم دسته
بلکن درسته ده یو وکس مثلا زه ما تا زه سگورم ما ما دیر خواک ده او دیر چند بکیوینم مگر تاس سگوری شاید تاس خواک نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خواکسی
خوزه فکر کم کچر تا زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاس چی پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی کسنگه
نه دیجاتر خلق سی پا ده عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری دیجاتر ده دغه نجدیکی گی سره دیر
نظر
نجدیکی گی مگرم هر تو که سلفی سره یو بل سره ایس وقت یو شای نسی که دی
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري نه نه ډیره مننه
دا سچ رړیا ته به مچلې دا غنمو هم دومره تربلې وې زحمت شبرلتا سو اجازه اخلم شدی وی